زی آزادی رادیو ته وویل
څوک نه زی چې مثلا لارسه بیداری تو توی چوالا زما دا سیو کس ورکسه بیده بیا لارسه اغا کنزه ای که ثبت کی
دا افغانستان د سوې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وای په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅيږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟
حقیقت یې موبایل دواجه
ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روانه او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نه چې سره کمی ګډ وړي او سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناسوي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت یې موبایل دواجه ګوتې پیو یا فلم یا یو چې شاید دوستانو سره لګیا وو ټچ کې یو بل سره غږیږي. تر یابې یا تر دولس نیمو همدغه نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دي کېږي. او نه بجې اته بجې همدا شاوخوا راځيږي.
تا خپل کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړی مې ده خو خوب نه راځي بیا هماغه وخت خو نه راځي بیا څونه چې څه وکړم چې دولس نه مخکې نه سم ده کېده.
دا ښوونځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لس بجې ویده سم دی ولس پرې همداسې اخ پارخه اورم خوب نه راځي بالغې نه راته خوب راشي بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دغه بیا ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور څه تراژیک سم سر مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان داسې روحن نارامه یا ستړی دا یا سبب کېدای شي خوب ورنه سي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نهو نه تی وی دوه پورې ناست یو په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناست یو لګیا یو او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نه چې سره کمی ګډ وړي او سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډېر لانجو سره بس ور سره اخته شوی.
کله چې ته خپله پوهېږي چې دغه ستونزې ورته راپیدا کوي تر ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل نو بیا ولې وختي نه ویده کېږي؟
اوس هم ورسره عادت کړی ده مخکې له دې نه خوب نه راځي مخکې له دوه یو نیمه که گیم وکم که وینه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کېږي چې ځوانان د شپې تر ناوخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړوند باید ویم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي د شپې تر ډیره بیداره ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کیدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده ماښام ده که سهار ده که سبا ده څومره وخت ضایع کیږي څومره پیسې ضایع کیږي دوی ته څه زیانونه رسېږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جایو ته ترانسفر کوي، په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشبا کوي او ارسا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کېدای سي له کوم کس سره، کېدای سي په کومه لوبه، په کوم ګیم، په کومه بله، کېدای سي په کومه ټولنیزه شبکه، په ورته نورو مسلو معتاد سوی، کېدای سي پې بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روغتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زایک.
ډاکټر محیب الله غم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څمل یا کافي خوب نه کوي. بل دا چې په زده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کوي، ذهني فعالیتونه لري، د که کافی خوب ونه کی بیا نو ذهني شیان زر نشي جذبولای. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولول زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لږ ځله یې ولول او زده نه کی. بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې ځنو خبرو وکړه، له بده مرغه احتیاط پیدا کړئ، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه، له عاطفي اړخه، له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډیو اخته کیږي، چې دا به کېدای سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډي او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړي دي، نو اول زه سوله غواړم او په سولې پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل په هنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړي، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړ موږ دغه عادت بدلول هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول اندسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم، تر که تر ناوخته کینم سهار زه گنگ سیما سر می خوگی یا خپل رزنی کارونه بیخی سم نشم تر سره کولی. نو از مال پر وقت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان دغه وخته پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمولاً خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولی شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. دی د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپل یم دوکاندار ما مثال د شپې د 8:30 بجو پورې مونږ دوکانداري کوو، د هغې نه بعد زو مونځ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9:00 بجې 9:30 بجې، او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سهار وختي را پاسېږم او خپل کار روزګار ته ځم. مثال خار تم پکې منډۍ تم پکې تلی شم، سودام راوړی شم، خپل دوکانداري م لګولی شم چې څو مشتریان راځي زما دوکان لګېدلی صفا شوی پوه شوې زه مشتری سره دغه کولی شم. د ناوخته ویده کېدو ډېر زیانونه دي، ډېر تاوانونه دي چې مثال ناوخته څملی مازغه دې نارامۍ فریش نه پوه شوې، او مثال راکړه ورکړه کوم ستونزه لرې په وخت باندې خپل کارونو ته رسېږي. سترګیم نشو کولای.
د خجوان کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی چې ډیر کله ذهنی او بدنی آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله زغم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې لس بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلن یو ساعت کنه دوه درې ساعته مخکې تر څملاستو باید د الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډیر لاندې وي دا باید ونه کړی. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا دو ساعت مخکې د څملاستو نه چې مغزه یې په قرار شي. او که څوک داسې رکد شوی وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره رکد کړي چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره. مثلا که په عادي حالت کې فرضاً که سهار شپږ بجې پاڅېږي ساعت داسې عیار کړي چې پنځه نیمې بجې راویښ کړي، بله ورځ پنځه بجې راویښ کړي، دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي. او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کړي. بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کړي، بالاخره سترګې ستړي کېږي او خوب ورځي. خو موبایل یا کمپیوټر نه، بلکې خپله دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تار بلی ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسیو سیلابونو د جاری کېدو لامل بیزای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری بحث تخره غلاست.
مننه. هر څنه مخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، دا څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه چې تاسو په جریان کې است، اخیرا کوم واقعیت راپېښ شو د پروان په ولایت کې. د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوه او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا وروسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا دو میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په دیارلس ولایتونو کې، یاد څه باندې دیارلس ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرو مروسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکارو وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغوی فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تېر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیته لرو په نامه د کمیټې ډیریک چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبی حوادث او د نامنی لکبله دوی بیزای کیږي یعنی زمون هوادوال بیزای کیږي مخله دینه چې دوی کومکونه تر سره کړی باید کډوال چار وزارت یعنی د نظارت لاندې او کډوال چار وزارت باید خبر ورکي تر سو دغه کومکونه چې تر سره کیږي د شفاف پتوګه او صادقانه پتوګه دوی ورسیږي
انصاری صاحب دوی وستا ستاسو د خبر درکړی د کومکونه وس چې شروع سوي دی یا پیل سوي آیا کومکونه پیل سوي کنه آیا تاسو ته خبر درکړ سوی کنه
مونږ په جریان کې یاست په پروان ولایت کې په کاپیسا ولایت کې په پنشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایت په سطح باندې لرو یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري مونږ د سرپنا په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي هم بیزا شو زمونږ هوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق دي چې باید ورته یو نمبر یې سمه کوي شل سي دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ کوم به شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس لکبره دغه متوقف شو او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایی رئیس سره مناس درلود هغه ته متأکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي کچیر دغه پروسه پیل شي په کابل په هرات په پروان په ټول ولایتو کې د بیزاسي هوادوالو ته او زمونږ هوادوال چې افغانستان ته رسنګي هغه ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کړي
انصاری صاحب یو اساسي کومکونه دی یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بیزای شوی دي دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري دغه عاجل مرستې حتمًا وړي بستی دي او عاجل شین په دی کې دي په دې کې به څه شین شامل شي دغه مشکلات مرفوسی
مون په تیر کلونه کې هم شاهدان و چې حتی دوی یعنی زمونږ هوادوال چې بیزای شو د اوبو ته هم اړتیا درلود مون په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هوادوالو په خدمت کې لکه غذایی ټوکی دي آشامیدنی اوبه دي خیمه ترپال او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به تر لاسه کړي د کډوالو چارو وزارت د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه تر سره کړي د زبنګ افغانانو ته او بیا هم هغه متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه تر سره کوي نو امیدوار یو چې دویم کومکونه کله چې تر سره کوي مخکې دینه باید کډوال چار وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي خلکو ته به ځای شي او ته د طبي پیښو لامل او آیا تاسو خبر کړی
یې ابتدا سروي کوي او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده اسینه چې بیا دغه کومکونه چې تر سره کوي هغه زمونږ بیوازلو او مستحق هوادوالو کورونی ته چې ونه رسیږي دا ډیر ډارتمن ده تاکید داده چې کمبریا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی شخص والی سب د ولایت مسولیت د کمیته لري او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده شورای علما ده جامع مدني ده شورای ولایتي ده او بیا حتی د امنیت ملي او استازي هم موجود ده دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري نو دغه کمیته اوس باید مشخص کړي چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی او کډوالو چار وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چار وزارت له خوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې زړه تر زړه انجب کی
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده او د خلکو د بیوازلو او د بیزای شویو او هغه کسان چې مرسته ضرورت درلود چې دغه مرسته په شفاف ډول نه رسیږي اړو خلکو ته نه رسیږي دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي اوس خلکو تم ډاټ څه دی چې دغه مرسته په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې غوي ضرورت ورته لري ورسیږي
له همدې کبله زین زموږ هوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ چتاول چې موږ ته کومکونه نه تر سره کیږي او بیا ورسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغه موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوې ده او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې د دوی له لارې نه ترسره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطحه باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې ترسره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام
شي. انصاری صاحب، یوه موضوع دا چې اوس خو خلک چې بې ځایه شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورښتونه هم وسي، نور خلک هم خدای مکړه بې ځایه سي، نو افغان حکومت خو به خپلې هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندویو ټولنو او محسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري. یوغونه مو غوښتنه څه ده؟
د ډیریک په کمیته کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تېرو کلونو هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو ایف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات دي چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کړو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خو پوهیږو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند ده او ډیر متضرر شوي دي، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوندی اوسئ. مهرباني.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio